ازادي راډیو ته غوړ جست د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې ویلي چې د افغان ښځو د فعالانو د غیر عادلانه نیونو لړۍ باید ودرول سي. هغې د هغو راپورونو په عکس العمل کې دا خبره کړې چې ویل کېږي دوی ښځینه فعالانې په کابل کې لا درکه سوي دي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وایي دغه سازمان په افغانستان باندې کې نږدې 135 میلیونه ډالر لري خو کار ورڅخه نسي اخیستی، ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان باندې کې افغانیو ته تبادله کولی نسي. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د رواني فبروري په وروستیو کې د دریو یو ورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګلادیش ته ولاړ سي. افغانستان او بنګلادیش سیالۍ به د مارچ میاشتې تر لومړیو پورې دوام کوي. بلخو د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې پیلېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په وینا یې تېره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د غورځنګ پر موټر دزی وسوی. او د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلول برید کې 2 سرتیري وژل سوي او 2 ژوبل دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې اورئ چې د 2022 کال د ژمني اولمپیک لوبې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې پرانیستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانیستلو سره به د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بله واړوي. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو دغه لوبې تحریم کړي وایي چې په چین کې په بېساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې ایستوي. ځنګړي ډول په شینجن ایالت کې د اویغورانو او د دوی په تیر د نورو لژکیو مسلمانانو د مسابقو د پرانیستو د مراسمو په پیل کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ به د نړۍ د نږدې 10 هیوادونو د مشرانو کوربه وي. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دي چې هیواد ډیپلوماتیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلې دي. پوتین چې هڅه کوي له چین سره خپلې اړیکې پراخې کړي، له لویدیځ سره یې د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی. روسیې خپل شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړي دي. ولادیمیر پوتین به په دسمبر میاشت کې د ټلیفوني مکالمې پر مهال شی جینګ پینګ ته د ګران دوست خطاب کړی و.
روغتیا د ژوند شتمنۍ،
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته مو زنوري اس نوري ارکلای کوم. نن د زړه د ناروغیو، د زړه د درېدو، د رګونو یا شریانونو د بندېدو پر ناروغیو خبرې کوو. لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم ډیر خلک د زړه د درېدو له امله مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپل فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کې په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده. لکه د نورو ناروغیو په څیر تر ډیره د زړه د ناروغۍ مخه هم نیول کېدای شي که په ژوند کې مناسب خواړه، یعنی ډیر سبزیجات او میوې وخوړل شي، له ډیرو غوړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر چې د خبرونې ته مرابللی پرې رڼا واچوي. په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره زیاته مننه. السلام علیکم الله برکاته استاد او تاسو ټول اوریدونکو ته
ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمه موضوع، په دې مهمه ناروغي لموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب، که په پایل کې اوریدونکو ته ووایي چې د زړه حمله څه ته وایي؟ اکثرا چې موږ خبرې کوو وایي پلانای د زړه د حملې له کبله مړ شو، یعنی زړه ودرید. دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب محترم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم ستاسو د تخنیکي ټیم نه او د ازادي راډیو نه په عمومي شکل باندې چې دا مهم ناروغۍ ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډېر زیات انسانان د دې د وجې نه خپل ژوند راسه او تاسو وخت ورکړو تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغۍ باندې پوه شي او د وقایې او د ځان ساتنې په اصولو باندې عمل وکړي. د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حملې په نوم باندې یادېږي. موږ دوه قسمه حملې لرو. یو د زړه آنی ودرېدل دي. د زړه آنی ودرېدل د کارډیاک ارست په نوم باندې یادېږي، هغه جدا خبره ده. او یو خپل د زړه حمله ده. د زړه حمله چې دا د زړه عضلاتو ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه یو حالت رامنځته کېږي چې په هغې کې زړه نشي کولی وجود ته وینه ورسوي او د زړه عضلات چې په هغې کې زړه یو دمي ډول باندې خپل فعالیت لاسه ورکوي او یو ته د زړه حمله وایو. د زړه حمله چې دا هغه د زړه د عضلې مړ کېدل دي د هغې ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه او د هغې د وجې نه د زړه توقف هم کولی شي. یعنې د زړه توقف د دې د زړه د حملې د وجې نه رامنځته کېدلی شي. د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه د وینې ورکوي او د زړه عضلات هغه اروا کوي او تغذیه کوي د هغوی بندش دی. دا بندش دا مرض د بندش دی دا ډېر اوږد وخت اخلي چې تر څو په هغې د زړه په رګونو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګیږي او بالاخره یو آني شکل باندې کله چې د وینې یو پرنچوي ککرال ته رسیږي نو هغه یا په مغز کې تولیدیږي نو دا د زړه د رګ د آني بندېدو سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي.
نو د زړه د حملې لپاره چې کوم خطري عوامل دي هغه کې د ټولنا لوی خبره چې دا هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده. یعنی په ارسی ډول باندې په وجود کې داسې څه دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب دغه نیکه دغه مور دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري نو هغوی کېدلی شي دغه په ارسی شکل باندې ته انتقال کړي. دوهمه غټه مسله چې دا د زړه د حملې د دغه د رامنځته کېدلو لپاره هغه د شکرې ناروغي ده. هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري هغوی باید خپل شکر کنټرول وساتي ځکه چې دا په اوږد مهال کې د زړه د حملې او د زړه د حملې د رامنځته کېدلو سبب ګرځېدلی شي. دریم شی چې دی هغه په فزیکي لحاظ باندې د فعالیت سرته رسول نه سرته رسول دي. یعنی هغه خلک چې هغوی اکثره داسې وظیفې اجرا کوي چې ځای په ځای ناست دي ورزش نه کوي ګرځېږي نه دا یو بل عامل دی د زړه د حملې د رامنځته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحي خوړو خواړه دي چې هغه د دې سبب ګرځېدلی شي. مثلا هغه خواړه چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري هغه عمدتاً د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. دغه شان د زیاتې مالګې استعمال هغه د زړه د حملو او د زړه د ضعیف کېدلو سبب ګرځېدلی شي. نو دا هغه څه دي. د دې سره پنځم شی خطر د خطر عامل چې دی پنځمه نقطه هغه ذهني سټرس او فشار دی. یعنی هغه خلک چې هغوی په ذهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند داسې جوړ کړی چې هغه په معمولي خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنګ کړی نو هغوی هم د زړه حملې سبب ګرځېد. دا شیان هم د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. هغه علائم چې موږ ته ښودلی شي چې یعنې کېدی شي دا د زړه حمله وي لومړنۍ خبره هغه د سینې داسې درد دی چې هغه د فعالیت سره د خوځېدلو سره د ودرېدلو سره د تګ سره په زینه کې د خطر سره زیاتیږي. د یو شاقه کار سره د درون وزن د اوچتولو سره هغه زیاتیږي نو دا د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. دا د زړه د حملې عارض او نښه ده. دویم دا ده چې څوک د ضعیفیا احساس کوي څه نه شي اوچتولی په ناڅاپي ډول سره داسې یو حالت سره مخ کیږي سر پې ګرځي او استفراغ ورته راځي سړه خوله پرې راماتیږي داسې درد چې هغه ژامې ته څټتا او چپلاستا وګیتا هغه خبريږي دا کېدلی شي د زړه حملې او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلات سره مخ کیږي دا هم د زړه د حملې یو نخه کېدلی شي. نو دا د زړه د حملې نخې دي او دغه اوامل
تاسو دنه خنو ولې آیا په سړو خزو کې دغه نخې نخانی یو ډول دي لمخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پی راځي
او دا نخې نخانی دواړو یو قسم دي خو خزي چې دی هغه سړی چې دی نسبت خزو ته زیات په دې مرز باندې اخته کېدلی شي چې سړي په دوی کې زیات ده. خو د دې سره څنګه بل مهمه خبره چې دا هغه انداده چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دي هغه مونږ هغه د سایلنت اسکیمیا وایو یا خاموشه د شریانو خاموشه ناروغي هغه د درد احساس نه کوي، مرز پر مختلفه مرحله ته رسیدي خو هغه په ځان باندې نه خبر. نو د دې وجنه هغه څوک چې شکرې په ناروغي باندې د وګړو وخت لپاره اخته دی، هغه باید وخت وخت باندې د زړه معاینات خپل وکړي، د سترګو معاینات او د پښتورګو معاینات وکړي چې ته په دې مرز باندې اخته شوی.
بله، کور ودان یو اوریدونکی دی، د برواخلو مهرباني ځان راو پیژنې دی، ازادي رادیو د روغتیا خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب، سلامونه ونی کې لی تاسو محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کوته وړاندې کوم.
کوربدان زلمل واسب خبرونه ته خره لاست متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نصب پختنه لري، مهرباني.
نو خالد راشد صاحب نه ما پختنه ده دا چې دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پی راځي، د دې لپاره فزیکی فعالیت څومره ضروري ده؟ مثلا د وګرځي ورزش وکي سپورت وکي، او خبره ده دا د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ته ګټه ورسوي. دا یو لنډ پښتنه مې محترم نوري صاحب
مننه کور ودان اتمن پښتنه به موریدلې وي، دوه پښتنه مطرح کړې وي که په هغه باندې رڼا واچوي مهرباني.
ښه، د اول د زرمرواس د دغه پښتنه به شروع
کړم. مهرباني.
د زړه ناروغي سپورت یا ورزش کول چې دی هغه د زړه ناروغي په مخنیوي کې ډیر عمده رول لري، خو کله که د زړه د رګونو ناروغي رامنځته شوی وي نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول شاقه کارونه کول چې دی هغه د زړه د حمله سبب ګرځیدلی شي. یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط پکار دی، د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه د رګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده، او هغه ته بیا په هماغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي. بخښنه غواړم. نو دا شاقه کارونه چې دی هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بند شوي دي یا تنګ دي، په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د وینې، لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجې نه غوړت نشي رسیدلی، نو د وجې نزله چې دی هغه د حمله سره مخ کېدلی شي. او په تر هغه چې د زړه ناروغي نه وخی شوی نو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت هغه باید سره ورسول شي. د خوړو پر اړتیا باندې زرمولا سي پښتنه وکړله، خواړه خوري رسېته مهمه پښتنه ده. مخکې ما ویل چې هغه خواړه چې قندیات او خواږه لري او غوړ لري دا غنه باید کوشش وشي ځان وساتي. د مالګي کمواله دي، دا ډیر زیات ضرورت دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي. او هغه خواړه چې هغه ویتامین ای او ویتامین سی لري چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري، یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غواړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دي هغه په زهري موادو باندې بدل شي او فری رادیکال ته په دې شان بدل شي، چې په هغه کې تازه میوجات او تازه سبزیجات ټول شامل دي، خصوصا هغه چې هغه ویتامین سی لري لکه د سیتروس خاندان دي، رومیان دي، شین مرچک دي، د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چي دي، میوجات ټول هر ډول میوجات چې دي هغه د زړه دغه لپاره خدي. نو په کوشش دا وکړو چې زمونږ په خوراک کې سبزیجات، تازه سبزی غذیات نسبت غوښه او خوګو او غوړو ته.
یا اوریدونکو کې دا بر واخلو، خیر مهرباني ځان راو پیژنئ، لکه زموږ متماسنه ولې او سپختنه لري.
ورحمت الله وبرکاته. اول تاته او بیا د تاسو میلما ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکېلې، او بیا اوریدونکو ته دا زړه ناروغي په ارتباط باندې سپختنه مترلو ده. خپل سی کله دا فزیکی کار کوم زړه می ډیر رپیږي، ډیر یې داس می کوي چې نه باید کینه منور کار نسم کولای، ډیر ته نشي تکان کوي. آیا ډاکټر صاحب نه دا هله وسه په سره نه مېره ته چې زه چې کوم او چاغي هم نه لرم، سره یو ای چې دا چا او کته راته.
بله ډاکټر صاحب، داز مونږ اوریدونکو یو چې په واتس اپ لاره راته پیغام پریخي او اتمن د هغه ستونزه مو واوریدله، مهرباني.
بخنه غواړم دا واز ډیر تتو ما سي ونه شوریدلې.
دی اوریدونکو ویلو چې زګ چې کله کار کوم فزیکی کار کوم لکه کارم کوم زړه مې رپیږي او بیا مجبور چې کینم، یعنی ډیر زړه ستړی کیږم او زړه درپیدا دومره چاغم نه یم، وای علت څه دی؟
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی. یو د زړه درګونو ناروغي دی، د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغي دی. په کم عمر کې عموما د 30 کلنۍ نه په ښکته عمر کې څو چې فاميلي تاریخي مثبت نه دی دغه لپاره د زړه درګونو ناروغي لپاره په هغه کې کله کله د والونو ناروغي زیات پیدا کیږي. د زړه د وال ناروغي چې دی هغه هم د زړه فعالیت کمزورې کوي، او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګي سره مخ کیږي، د بل خوانه ډیر زړه ستړی کیږي، ډیر زړه ستړیا چې دا د زړه د ناروغۍ یو عرض دی. نو دغه ورور ته زما توصیه دا ده چې څومره زر کولی شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي، او یا داسې یو روغتون ده چېلته د زړه ډیپارټمنټ موجود دی، تر څو د هغه مربوطه معاینات وشي او د هغې نه وروسته بیا ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه دی موجود.
ډیر ځلې په ماشومانو کې په تېره بیا د زړه بطنونه په منځ کې سوري وي، کله دا سوري په د وخت په تېرېدو سره کوچنی کېږي یا بیرته ځان راټولوي، تړل کېږي، ځینې همداسې پاتې وي. آیا فکر کوئ چې دغه ورو چې دا وویلې په غټانو کې هم دا امکان شته چې کوچنی سوري پاتې وي تر ډېره وخته پورې؟
بالکل، د زړه ناروغي چې دي عمدتاً په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو. یو د زړه د رګونو ناروغي دي، یو د زړه د والونو ناروغي دي چې عموما د انتاني ناروغي په بیس او په اساس باندې رامنځته کیږي، او دریم د زړه ولادي ناروغي دي. د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چې زیږیږي د مور د رحم له ځان سره راوړي، هغه ناروغي چې د زړه د سوري ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک ورته زړه سوري وایي، چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردی دي نو هغه نه یې بند شوي. دا پردی کله کله په خپل بندي کې په اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې کله دا بیا پاتې کیږي. چې پاتې شي نو دا بیا خصوصا دوه سایر لري، یا دا ده چې زړه متاسفانه د هغې د وجې نه د عدم کفایي خواته ځي، فیل کیږي، او زړه خپل کار د لاسه ورکوي، او ماشوم چې دی په یو داسې مرض باندې اوړي چې هغه بیا تداوي صحیح نه لري، سږو کې تغیرات رامنځته کیږي، او کله چې سږو کې تغیرات رامنځته شونو کې بیا د هغې د وجې نه بیا عملیات هم فایده نه کوي، بیا دغسې مریضانو ته عملیات نه توصیه کیږي، دوایي ورکول کیږي، او تر یو محدود وخت پورې د دوی ژوند دي، او تر څو چې ژوند دوا اخلي. او یا دا ناروغي چې دی دا سوري دا پاتې کیږي په کاهلان او په غټانو کې. نوري صاحب تاسو پوښتنه وکړه چې غټانو کې وي کنه؟ بالکل، په غټانو کې دی. بیگانه تیر شپه موږ یو عملیات لره د زړه، یو اته څلوېښت کلنه خور مریض وه، مېرمن وه، هغه د اته څلوېښت کالو په عمر باندې د هغه په زړه کې سوري وه، او هغه الحمدلله ښه ترمیم شو، مریض هم اوس ښه دی، یعنی تر اته څلوېښت کلونو پورې. او تېره هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی و چې هغه پنځه اویا کاله عمر لره، هغه د زړه سوری لره، یعنی دې وخت پورې. نو ممکن ده چې دا خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دي هغه موږ ته دا هر څه ښایي چې تکلیف په کوم ځای کې دی او څه تکلیف دی.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې مو پوښتنه کوله د شریانونو د وینې د غوټه کېدو، معمولا تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکترانو چې مونږ د خبرونې ته رابلل ویل کېږي چې دا په افغانستان کې ډیر زیات دی، ځکه چې دغه خلک معمولا سالم خواړه نه خوري، ډیر غوړ خوري. څومره دغه ناروغي عام ده په افغانستان کې چې شریانونو کې غونه وینه غوټه کیږي؟
د زړه د شریانونو ناروغي چې ده په نړۍ کې خو دومره عامه ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیونه انسانان د زړه د ناروغیو او د زړه او د رګونو د ناروغیو د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یعنی دا کورونا چې د دې پیړۍ لوی حادثه وه، د تر اوسه پورې 6 میلیونه شاوخوا څومره کسان وړي دي، خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیونه انسانان چې دي هغې د زړه د رګونو د ناروغیو د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول، سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفاخانو ته مراجعه نه کوي، سره د دې حقیقت چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک سبتیږي نه، د ریکارډ مسله ده، د ډیټا او د ارقامو خبره ده. خو بیا هم د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل، په ټولو کې د ټولو نه لومړي نمبر وژونکي ناروغي شوه هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. یعنی په افغانستان کې دا اوس عامه شوې ده متاسفانه.
بله کور ودان مننه. یو اورینکه دی دا به وورو.
بله نوري صد ما سلامونه قبول کړه. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص.
ما ډاکټر صاحب څه دی پوښتنه دی؟ اوله پوښتنه خو میرداد نوري صاحب چې د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا دریدل د زړه دا په شین پرېم اړه لري کنه لري، او په ځواني کې څنګه یې، په زړه کې څنګه یې د عمله؟ او دومره پوښتنه میرداد، موږ په دیني کتابونو کې دا لوستلی دي چې دا زړه اویا رګ لري، او دا اهم رګ مهم رګ د زړه چې دی دا وچین رګ دی، دا په قران کې مسته، دا وچین رګ که د زړه ودریږي بیا دا نور رګونه کار نه ورکوي. دغه پر دغه باندې که ډاکټر صاحب نو کوي رڼا واچي چې د طبي لحاظ او دیني لحاظ څومره تدابخ سره لري.
مننه قاری صاحب پښتون پښتنې مو واوریدل شوې بل اوریدونکو تخنیک هم کاروي نشته ده ډاکټر صاحب مهرباني ده قاری صاحب پښتون پښتنې مو واوریدل
او د قاری صاحب مننه دوی خو قاری صاحب پښتنو کړي چې زړه ټکان او زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملہ ده ما مخکې ویل چې د زړه درې ډول ناروغي دي د زړه د شریانونو ناروغي چې کمی دي دا مستقیما رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري عموما دا ناروغي د څلوېښت کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمی دي او د څلوېښت کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کیږي ځکه د زړه شریانونه چې بندیږي دا یو اوږده پروسه ده کوي دا د پنځلسو نه تر شل کالو پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی او بالاخره دا تنګښت د تنګېدو سبب ګرځيږي او اراض را پیدا کوي دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطین پر اړتیا باندې وکړه چې د سیورګ قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی نو یو خدای چې دینی مراجع منګه صحیح تفسیر کو نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول پټکر کې نه دی بلکې د کائنات رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی هغه په هر څه خپويږي او دغه خبره د ټولو نازیات رښتیا وین کده په ځل کې درې عمده رګونه دي غټ یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریئر ډیسندنګ ارټری یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه تر 70% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او هغه ته وینه ورکوي نو کله چې دغه رګ بندي کی بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناک وي نسبت نورو ته منګه د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو یو پروسیجر چې دی سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستي ورته وي چې زمونږ عوام خلک ورته سپرینګ اچول وي نو دغه سپرینګ اچول یا سټنت اچول یا انجیوپلاستي دا چې دا یو سات پروسیجر دی د بند زړه نه خلاصيږي د رګ دلاره نه یو سپرینګ اچول کیږي او دوهم چې دی د زړه خلاص عملیاتونه دي نو دغه عمده رګ چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړۍ برخه کې بندي دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آیا د زړه خلاص عملیات وکړو او کنه کچرته دا زړه غټ رګ ال ای ډی دا پکې نو کاکړ په دې مرز باندې نو وخت شوی نور ارغونه وخت او بیا په هغه صورت کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو بلکې صرف سټنت یا سپرینګ اچو
بلکې هم دې موضوع کې تم شو دغه رګونه شتا صورت اچوي د زړه هغه غټ رګ ته معمولا د پخو په پخو کې وایي چې دغه سي رګونه شتا د اضافي چې له هغه ځنه راخلې او زړه ته وصل کوي کپتی باندې لکټر رڼا واچو
او دا خو چې دا زړه رګونه چې تل بندیږي نو د انجیوګرافي چې وشي انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ د داخې کم رګ 2% په کم ځای کې بندي او د هغه په حساب باندې موږ سکور لرو نو هغه سکور یا نمرې ولا ورکو د هغه نمرو په حساب باندې کې 2% کمی نو موږ سټنت باید واچو کله 2% نو چې نو په هغه صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرل شو یو خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم او هغه باید په دې خبره پوي شي متاسفانه د ټولو میدانونو غونډې د طب میدان د شي خلک به کشتري د بدبختانه چې هغه د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي نو کله چې جغرافي کېږي هغه بیا و چې سپرنګ سپرنګ اچو ځینی وخت کې سپرنګ نه چول کېږي ځکه تاسو ډیره خبره وکړه سپرنګونه بیا بندي خصوصا د شکر په ناروغانو کې د شکر په ناروغانو کې خبره دار چې هغه خلاص عملیات خواته لړ شي نو خلاص عملیات کې نو خلک باید پدې پوي شي چې صرف سپرنګ اچول چې دی هغه حلاره نه ده بلکې موږ ځکه سپرنګ شپږ میاشتې وروسته یو کار وروسته بندېدلی شي په ځینې ځایونو کې خلاص عملیات چې دی هغه جایز نه وي او هغې په ځای باندې باید سپرنګ واچول شي چې دا بیا ډاکټران دا فیصله کوي د زړه خلاص عملیات کې موږ د پښو نه رګ اخلو په پښو کې وریدونه دي یو اوږد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې یادیږي او دا د سپوغزونه شروع کیږي د پوندې پورې رسیږي ډیر اوږد پروت دی برانچونه او شعبات او څانګې ورکوي خو لیکن ډیر اوږد او دغه رګ نه موږ عموما استفاده کوو او کله چې دا رګ موږ راوباسو نو هلته نور رګونه بیا شته دی چې د وینې جریان چې دی هغه د لاندې نه د پښو د لاندې نه زړه ته بیرته انتقالوي دغه شانې په سینې د سینې په داخل کې د سینې موږ او تاسو د سینې برخه چې دا داخل خواته دلته یو رګ دی چې موږ کله سینې خلاص کو او د سینې اډوکې چیري کو دا غن وروسته بیا په داخل کې یو رګ دی د لیفت انټرنل میموري ارټری یا د لیما په نوم باندې موږ هغه لیما رګ چې دی هغه مرو باسو او هغه نن بیا د پیون په هیڅ باندې استفاده کو او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په خولي شکل پیدا کړی دی دا هغه رګ کار چې دی هغه د بیا نور دغه د څنګه رګونه شته چې هغه دند ساتره سي او انسان په هغه حساب باندې مشکل سره نه مخ کیږي او دغه ستونزې هم حل کیږي
بله ډاکټر صاحب، څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته ووایئ چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپله په داخل د افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته؟ تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې د همدې برخې د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست. امکانات څومره ډېر زیات شوي دي چې په داخل د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي د ناروغانو؟
د زړه د ناروغیو په تداوی کې یو خو وقایه ده چې عموما وقایه لپاره صحي تعلیماتو ضرورت دی. متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی، او یو د اګاهیامه کمپاینونو ته ضرورت دی چې هغه بیا بیا وشي. راځو د زړه د ناروغیو د تداوی په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیرو څو کلونو کې الحمدلله کافي لاسته راوړنې افغانستان لري. د زړه تخصصي مراکز جوړ شوي، پخوا به د یو انجیوګرافي لپاره خلک تلل بهر ته، اوس الحمدلله هغه زیات دي. او یوازې زمونږ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه کسان ته انجیوپلاسټي کېږي، سټنټ اچول کېږي او هغوی انجیوګرافي کېږي. د دې سره څنګ کې د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې د هغې تصور نه کېده، خو هغه الحمدلله اوس سر ته رسېږي. او خلک د خلکو په خدمت کې، د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته. په کابل کې مختلف مراکز دي، په قندهار کې شته، په هرات کې جوړ شوي د انجیوګرافي مراکز. البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پورې صرف په کابل کې کېږي په یو څو مراکزو کې. د دې سره څنګ کې د ټول نه مهم شی چې هغه د بشري قوې موجودیت و، چې الحمدلله اوس موږ بشري قوه لرو. په دې مورد کې یوازینی غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطح باندې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې، او هغه متاسفانه چې هیڅ قسم وسایل نه لري. هیڅ قسم وسایل هغه نه انجیوګرافي لري، نه انجیوپلاستي لري، نه هغوی خلاص عملیاتونه هلته کېږي. د دې سره څنګ کې د تحصیلاتي عالي وزارت د قلبي وعایي په نوم باندې یو مرکز چې د نن نه لس کاله پخوا هغه دولت جوړ کړی او اغستی او په ډېر لوړ قیمت باندې، متاسفانه د غلاګانو او د خلکو دغه د وجې نه چې د ملي شتمنیو ته چا هغه نه دی درناوی نه دی کړی ول شوي، هغه مرکز بغیر د ایکو نه نور هیڅ نه لري. هیڅ شی نه کېږي هلته د مریضانو سره. نو په دولتي سیټ اپ کې لږ ستونزې شته چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونو په وجه باندې فعال وساتلې. دا اوس عملاً موږ مختلفو جهاتونو سره په جریان کې یو، دا هغوی سره مرسته وکړی چې دا مراکز موږ فعال کړی شو. خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی.
ډېر مننه کور ودان. په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته او د زړه د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل، د درملنې پر لارو چارو وغږېدې او دغه راز زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. کور ودان، له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، او له تاسو بخښنه غواړو چې کوم هڅه کړې وي او درته نوبت نه وي رسېدلی. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته یوړله، په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم، تیم سهار شدنی ماشان دا یا رازم لکه تیم سهار شدنی ماشان دا یا رازم